د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلوماتو له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپرل شو، له 2016 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د نوري ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی. شاید 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریه، دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد په دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لرې کړل. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو، د موظفې کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پرېکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین سره پر پوله په بلګرود ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. د بلګرود والي نن پر خپل ټلګرام دا خبره کړې ده. د هغه خبره چې د روسي د هوایي مدافع ځواک تېره شپه ناوخته له هوایي اهدافو وشتل او نسکورې کړل. اوکراین چارواکو سمدستي په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د دغو هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایلو د حماس د سختریزي ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن دا خبره په سعودي عربستان کې پرون خبریالانو ته کړې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 15 دقیقې بحث مو ز سفی الله ستانکزی خراغ لاستویم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې مولا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده په ټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبیني رامنځته کوي. په جواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوځي چارو شنونکی او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نثار احمد شیرزی را مېلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
قدرمند سنک زه سر اجازه را کول لومړی تاسو ته ستاسو ټول همکارانو ستاسو د خپلې راډیو له لارې تاسو ته ستاسو ټول لومړی تاسو ټول هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمند مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه بدل ما زما او په دې له چې روغ جوړ او خوشحاله شي. قدرمند سنک زه ما هم دا خبرونه واورېدل او حامد سیړم او حامد ګورم چې د پاکستان نه راغلل ایا د مولانا فضل الرحمن په مشرتوب باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلې او کتلې هم دي. د زما په هنګ باندې قدرمند صالح زئی صاحب کله راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې ځل بیا هم دا ثابته کړي چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کول او د ښه نظام لپاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا لپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ ولته زموږ تاسې ودوله تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسېدلې دي او خپل حکومت او په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دا دوو هېوادونو ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کړي او هغه سره ډېره کړي. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یوه ډله راځي، یو شخص راځي د یوې ډلې په نامه د یو پاسه د تور باندې د دوو هېوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواریدو لپاره هلې لري کې دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله ده. مګر که چېرته د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی چې د قندهار د وړي تلل د پاکستان ته او د وطن خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپله د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي، یعنی شخص یو کس دی داسې یو پاس د یو هېواد په استازیتوب نه بلکې خپل د شخصي لخوا نه ځي. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت یا سازمان سره کوي. دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن راتک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې ته څو کرښې خبرې ته زه چې متوجه شوم قدرمن انسان دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دی ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسېدو د بریا په هغې ته مبارکي ویلې ده او دی یو لویه فتح بللی او دی هم ویل دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو نظامونه کې هم باید خپل حرکات مثبت اثرات ولري. دا په خپل یوه خبره ځان سره په خپل لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او ځاځي د طالبانو نه شکریه ادا کړي او دا لویه فتحه ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجراه دی. پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې د هېواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلېدلې نه کوي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن سنکزی صاحب چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د او د ښوونځیو د بندېدو دپاره وایي چې دا د افغانستان هغې ته چې څنګه خبرونه کې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې پر ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندېدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطیني مسالې باندې تمرکز وکړي. نو آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هېواد کې دا داشي نو دا مايزه کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې راځي د فده موضوع کې دې د
خوځښتونه مننه کوم جنرال صاحب هم دې مورید باندې به ورستم بیا پښتنه ولرو خو اوس به ښاغلی شیرزی ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمن خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپل شننه په اول کې ووایي.
سلامونه اونې کې تاسو ته قدرمن میلمه ته همکارانو ته افریقي همکارانو ته او درنو محترمو اوریدونکو ته وی مولانا فضل الرحمن چې راغلی ده افغانستان ته. مولانا فضل الرحمن اول موږ دا په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دي زده کوونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوشي ده. یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی، او هر یو خوشی لیدلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري. او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او ګویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه طاقت د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شول ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا چې یو د کوم پیسې چې مصرفېږي د سفرونو په خاطر، یا کوم وخت ځای چې دا یو بېګټه ده د افغانستان دپاره، او دنیا هم په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دغه کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ که کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل دپاره دا کوم مثبت رول ونوبوي. نو هسه یو خاوې اچول ده د پاکستان په خلکو د سرګماندي، او د افغانستان د خلکو په سرګماندي، او خلک هم پوهېږي داسې دام راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده. ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و. هغه وخت دا خاموشه و. دا د مولانا فضل الرحمن ده چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هماغه فضل الرحمن ده چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته پته وایي، او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام دپاره په خپله پاکستان دپاره هم هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دي، پی 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان، دوی دپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي. او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه ده، او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. او دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ټي ټي پي موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او موږ ته په مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دا یې دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. د دوی په خبره او لامه غزا په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډېر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمن سانګزای صاحب ګورې د ټي پی د ټي ټي پی او د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې دوه لسیزو کې چې تېر شو د افغانستان په تاریخ کې د هغوی هلته راغلي او همالته اوسېد او همالته خپل ځای او ځایګونه او خپله دروته چې د افغانستان او د پاکستان ته بعضې سیمو زموږ تاسو په بعضو ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېد او همالته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تېر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا دله همالته موجوده وه. د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، اوس د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تړلې، مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده، یا د سرګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد صاحب ته اشاره وکړه چې دا هڅه یو لوبه ده، هڅه په پسرلو باندې د خاورو شینې د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د تحدي طالبانو د لحاظ مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې دوی دا ستونزه حل کړي. په دې چې دا ستونزه ډېره ژوره او ډېره عمیقه سرچینې لري، د دوو استخباراتي سازمانګرو ډلو په منځ کې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان دي. د دې حقیقت نه هیڅوک سرګې هم نشي پټولی، او چې په اساسي د خود یې کسره وسره اوسې لپاره مسله کې په استخباراتي لحاظ
مننه.
میدان ګرم دی، مګر دا کومه اغیزه نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په ظاهري بنده باندې چې د دوو هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګې دي فیصله باندې ترنګې دي شوې دي، دوی سره جوړې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا اغیزه د کوم مثبت تاثیرات نه لري. الله دا چې دوی په خپلو منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم ښاغلی شیرزای. یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده، په دې مورد باندې شوې دي. فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې کڅنګه؟ استاذ
فکر کوم چې دا د ټي د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د ایسای په کنټرول کې ده. د ټي ټي پی مشران د لاس لاندې خلک لري، کوي مشران ایسای دوته ده، ایسای سره رابطه لري، د ایسای په اشاره وسم کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل څه ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو جنبش فعالیت کې د بلوچستان او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خرابته لري، او څه د بلوچستانو مشران په د طالبانو په اختیار کې او د دې په طرفداري د افغانستان په دلنه دلته څه پروګرامونه لري. او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه د ټي ټي پی. ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی لوم یو استفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهېږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي جذام لري، په ډیپلوماسي باندې لوی پوهېږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د قندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهېږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهېږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلودل لکه مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي، او دې لګره چې مهار کی او دغه د بلوچستانو مشرانو د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطه لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کړي او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا هسې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګې باندې د دوی خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته نه رسي.
بلې مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزی. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوات پسترګ ونه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولی. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ورسره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ورسره وي نو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوې صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې چې کوم پوسټ مو کړی و تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلیکي چې تر هغو موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو او خبرونه ته موږ وځنی غوړو د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د اصلاح باندې په اصلاح د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجودي که به موجود نه یا به شتون لري که نشتون هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره هم ګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمېږي چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دي او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان د عیسائی سره د هغوی کنټرول دی، هغوی به خپل دریځونه ورسره تبادله فقط د یو نمایش او یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د هغې سره به بیا کتنه کوي یوه طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري، په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر د قد د طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز او اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري، چې دوی نه هم باید سلي کوټونه کو چې یوازې پاکستان نه دی چې په د طالبانو په ډله او په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نه شي دی. ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خپل سمبالي کې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه لاندې طرف باید شاید ورنه ورزول شي. دا یو خاله موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي، دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکم دا خبره وکړه قدر من شي تاسو دا خبره شته چې دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او دا یو سناریو جوړې کړه.
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی. آخري پوښتنه له تاسو ښاغلی شیرزی هم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده، ټول واکونه مالته دي، فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سر به چتر اوسه پوری پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتل، یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي ترې
څنګه زه دې خو دا د ورځ کال او په دنیا شو شو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وي او د طالبانو د مشران لپاره سمې کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بتله شتون لري تاسو مې ملای بتله لیدلې دي د طالبانو مشران د دغه سوال نه ځان تیر بس ملای بتله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه بارنه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبان راتک نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسانوي کې ویلې ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هر سر پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده که افغانستان هر ده د افغانستان حکومت لري د هغه ځای نه کنټرول کیږي. دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو پر سرګو خاورې وهل ده. نو کدا لار شي پاک قندهار ته او کدا ملای بتله شتون وی دو بلاتانه مخترازی یو 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 خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام د پدې باندې دا چې دوی پاکستانیان دي، پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کونټاپه چې طالبانو وهل شي وو چې د هند په خلاف استعمال شي دغه د هند علاوه د پارا د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضلالرحمن چې یو نوې سره د دار هغه د دغه شخړو د حلولو لپاره او هند مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان د دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیږي. اصلي هدف همدغه پرسانی کې او دغه اختلافونه چې له موږ ویل کیږي او پرسانی کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي. اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبانو واک د پاکستان ایسای په لاس کې ده. ولکه د طالبانو مشران ملای بتله خو نشته، کوم د ایسای افسر ده ملای بتله نوم یو کود سبری استخباراتي کوډ په حساب استعمالیږي او کوم ملای بتله شتون لري.
مننه. اگر چې زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي، په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420221 1238 تکرار می نمایم. 0042-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 0042-21-12-41-15 تکرار می نمایم 0042-21-12-41-15